په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لیندې یا قوس 15مه د دسمبر میاشتې 14مه. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اورېدلی شئ. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډیره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملی اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ترباندې تطبیق شي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلیه وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې تر یوې میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه دروغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیايي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسیدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته 3 پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ور باندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 برید کوونکي هم وژلي. د بل خبر له مخې تیر ماښام د هرات په یوه کافي شاپ کې 14 3 پولیس او 2 ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبر اسو او ده د انقره او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا په روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاوند لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. دغه عملیاتو خلک اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ و څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه و لیدلې. دا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه، هر چا چې وه زموږ کورو زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولې.
د کندز تخار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې ده.
کته کنی پختنه وکوله دس لکه پیژندې سي هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشت جای په جای مړک.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې چې د مظاهرو پر مهال پیښتوي شپږ کسان وژل شوي. د ژوند په رنګونو کې راځي
په ژمي کې دغه مرینې او پشمینې دا شیان زیات شلي دي، بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لنډ نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګنا بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سفیر ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. وو. جنگ اوس درېدلی، یوازې دوه پولیس مستی ټپیان شوي، د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي. د فایز په خبره قیصاري په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصاري ځینو ګاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمي او کرام شاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصاري وسلوالو سخته جګړه کړې او دوی ډېر اندېښمن کړي.
ډېر په شدت جنگ و، څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه و لیدلې. تا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصاري مرمۍ وه، هر چا چې وه د زموږ کورو د زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولی، خلک ډېر ځورېدلي دي. داسې جنگ کېده لکه داسې فکر وکړه چې خط اول کې داعش سره جنگ دی.
از ساعت یازده شب جنگ شروع بود تا خودی حالی که همراه شما صحبت میکنم تا همین حال ادامه داره.
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قمندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دی په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوشی شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصاري چې ځان بېګناه بولي، بېګاه یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دی له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم. له پنځه څلوېښتو کسانو سره مې دوی وایي چې قیصاري یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دې کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول. اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي. تیاري اته بمونه واچول. په همدې بمباریو کې مې کسان وژل شول. قیصاري د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصاري په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غني نیوکه کړې چې ولې د قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصاري د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره عملیات وسول. د افغانستان حکومت پرون ویلي وی چې د دغو عملیاتو لپاره به د پولیسو یوه ځانګړې قطعه له کابل څخه هم ورسي. په خپله قیصاري ځان بېګناه ګڼلی دی. تر اوسه پورې د هغه د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات نه دي خپاره شوي. هغه کسان چې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې تګ راتګ کوي، د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په برخه کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
مسافران د کندز تخار لویې لارې د مرګ واټ بولي. عبدالصبر د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی وایي چې د کندز تخار پر لویې لاره هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نموړي د خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکه کې ناستو تللو کلی خوا دغه یا کچوبې صدقه جار گزر نه لګ دی خوا د اندرابیانو څنګه انتقلته ماجیګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکه نه رشکلا الکو نه پیغام سے چیکاراو کته ک نه پختنه وکول تل دس لک پیژندې سه هم دغه سرک په غاړه کې سلور مرمه وشت جای په جای مړک.
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله یې د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن اوسېدونکی سیف الله په دې اړه وایي
د کندز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي. دغه لاره ټوله د دوی په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته، هغسې د خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو. نو هېڅوک په دغې لاره باندې د پتیرو دوه اونیو را په دې خوا تګ راتګ نه شو کولی چې لویې ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري هم وایي چې د کندز تخار لویه لاره په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي.
کریمنګ مسافرین له کندز نه تعالی آباد هم دا په ډېر نگرانی او په ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوي دي. موږ بیا هم یو غوښتنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکولی شي په آرام په اوسېدګي باندې خپل ژوند تېر کړي.
ل دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل:
مسیر ولسوالی خانآباد دقیقاً یک مقدار مشکلات وجود داشت.
دقیقاً د کندز سخر په لوی لارې یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونه په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان په روانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې به تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر بګرام پوځي اډه د تیره چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اګست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 18 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې: د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو 3 لسیزې پوره سوي دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ ایم ډی سي مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاو د وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاو د وسایل سته. په افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر د پیل هرکلی کوي او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل څخه لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون د خپلو سرچینو په ګټه اخیستو هر څه ژر په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. امید ظهیرمل د دې بنسټ له اجرائیه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې پرستنه کړي چې درایو بیا شمیرنه د دې بهیر په وړاندې موجوده ستونزې تر څومره حده اورولای سي.
قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړ شي هدونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتانه موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطان هدونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوی وشي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې په ښکیل شي خو ځواب ووایي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې د ریبل پیس معنا ده د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټن نه ده، او ټول معنا باندې کیدای شي هغه فضا د ټاکنو نورم له زهر نه ډک کړي.
رشید صاحب، اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ګلبدین حکمتیاري مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی، دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره وندښنه راځيګولې شي چې کیدای شي یو ځل بیا ستونزې زیات شي؟
د تحریم لپاره ګوره موږ وکیل حاضر نشو لرو او دا یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم پریکړه باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کې نشون مسؤلیت ده چې هغه ته ځواب ووایي. اما دا چې یو تکړه بل تکړه پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي پریکړه ده. اما پروسه په هیڅ معنا د یو تکړه بل تکړه ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې
محدود وخت پاتې دی، او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه اوږدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
خپل توان په کار واچي ترڅو دغه لړۍ زرته زر بشپړه کړي. قاموګه د دې پروسې لوګ دواره څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم په دې ټینګار کوي چې څومره دا پروسه وګړي په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجالو نورم زیات کړي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول څلور دېرش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویا باید ووسی او حد اقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اصل باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې سپک نه وي او پورا اسناد خلق شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېره مرسته کوي. نو دلته د کمیسیون نه پاتې پټ ونه ساتي او په عین حال زه زره دغه معلومات ټول د خلق شریک کړي، د ویب سایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
تبنسان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه څرګندونه کوله.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمیو بهرنی مسله تیر د هند په شمال ختیځ کې د تاریخچانو مظاهرو په دوام شپږ کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ څلور تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو څو موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهری پرولي چې لمخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیز آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهره چانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکي او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل می آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو چیرته د دین په نوم مسلمانان زورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده. د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
تریپورا اصلی اوسیدونکي د بنگالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوی دی. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار بعد د ټول اسام اصلی اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودي یو هڅه ده. مودي دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. بلخوا په دې ښار کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی.
دا ژوند رنگونه
زره هندینیم مکریان سین دکاندارم. دکان خو زما ټول پنجابی فروشی دی. نو مختلف قسمه قسمه مالونه دی پکې دی، ژمی، اوړي.
از چې ګور ډټل کټانونه دی یا مرینی دی کڅنګ دا اوس خلګه خلی کنه.
بلې او د کې اوس خو ژمی د موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شنن سبا چلی. پوړي کې بیا کټنی وی کټانونه یو غچونه مفلی لباسونه د شن خلک خلی.
نه کوم څنګه راوړی روزنه دات کې
مالونه خو قسمه قسم دی. اوس نیم مالونه داسې دی چې د پاکستان راځي د پشمینه شوی. هلته پاکستان کې بیا داسې مالونه دي، خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوی د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چی خوښوي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا مرینه او پشمینه دي. اوس خو ژمی دی، په ژمي کې دغه مرینه او پشمینه دا شیان زیات چلیږي. بخملونه او ګچ بخملدم ورسره وي.
د اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه په ژمي کې ښه دي، د ګزاره کېږي. مثال داسې مخته غوندې کارونه خو نشته لکه مخته دورو کې چې و. خو بیا هم شکر دی، په خپل وطن یو، کارونه ښه کارونه دي، شکر دی.
دغلته کرام به مرکوي، څوک را ورکوي؟ دي
کرایه خو 14,000 روپۍ دي. مالیه بیا بېل حسابونه وي، جواز
بیا پوره کېږي که نه؟
بلې او شکر دی، ښه خوشحاله یو. پاکې
څه غوښتنه لرئ د خپل خلکو نه؟
نور خو څه نشم ویلی، خو امن مهم دی. خدای دې امن راولي، نور هر څه انشاءالله تې جوړېږي. امن چې راشي، سوله چې وشي، هر څه تې جوړ دي انشاءالله.
ډېره مننه.
خیر اوسه.
د خبری مجلې په جریان کې د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګلي کې په دې ورستوي کې په علي شنګل سولي کې نه امنه یو ور بیا زور اخیسته. حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار تر رسیدلي مرکزی حکومت باید علي شنګل سولي ته جدي توجه وکړي، کنه د ولسوالۍ به د په خبره چې سقوط سي. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي، حکومت باید قیصری ونیسي او سزا ورکړي. احمد ذکر له کندهار لیکلي، هیله لرم چې په افغانستان کې اوربند وسي، بیل اوربند سوله امکان نه لري. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریو په خپل سیمه کې لیکلي شسو چې د پاکستانی کلدارو پر ضد کمپاینونه لا هم دوام لري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د والی دا اقدام ستایو چې په دې ولایت کې پاکستانی کلدار بندوي. کریم شیدا له غزنی مقر نه لیکلي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او استعمال د هر افغان ملي وجیبه ده. حمیده نظری له کلات نه لیکلي د افغانۍ استعمال زموږ اقتصاد رغوي او د پردیو پیسو له انحصار موږ ژغوري. بشیر حبیب زای ازری څخه لیکلي باید حکومت په هر ولایت کې کلدار بند کړي خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. وسی الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي د انتخاباتو د نتیجو نه د مومن خان او شیرینی کیسه جوړه سوې په نن او سبا کې میاشتې ووتې. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید د انتخاباتو نتایج په بېطرفۍ اعلان کړي. لدی سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سروان.